السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا خپرونه د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په روانه خپرونه کې اورئ چې د افو نړیوال سازمان وي د اروپایي اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس به افغان کډوال او نور مهاجر ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوو کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اورئ، خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه دروروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته چمتو دي. د پاکستان صدر اعظم اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسون به وګماري سو په پاناما کې په غیر قانوني پانګونو کې د کورنۍ دخالت څېړنه وکړي. او د روسیې خبري اژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دفاعي هوا سیستم استول پیل کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته تیار دي. هایسم پرون په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کې همغږي زیاته کړي او منسجم شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې ښایي د وسلوالو طالبانو حملې لا زیاتې شي. ناټو پرون په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړیو د شتوالي خبرداری ورکړ. د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلي کلفلن وویل چې که پر القاعده فشار زیات نشي په افغانستان کې بیا ریښې ټینګولی شي. جنرال چارلي کلفلن وویل موږ له دې اندېښنه لرو چې که هغوی له پامه واچول شي او دوامداره فشار ورباندې را نشي هغوی دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال شي. د افو نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو ښکاره تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي سوري مصدق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افی نړیوال سازمان د کډوالو له وضعیت اندېښنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، سوریې او عراق له جګړې تښتي او د بایزت ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته واستول شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسون به وګماري سو په پاناما کې په غیر قانوني پانګونو کې د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د نړۍ یو شمېر معتبرو رسنیو هغه کاغذونه خپاره کړل چې په پاناما کې له یو حقوقي شرکته په پټه ایستل شوي وو. په دې کاغذونو کې څرګنده شوه چې د یو شمېر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال له لسیزو راهیسې له مالیو د ځان ژغورلو لپاره په پاناما کې کمپنۍ لري. آذربایجاني پوځیانو او د هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي پرون په ناګورنو قرباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړ. د امریکا د دفاع وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ. د دغه وزارت ویان مارک تونر په دې اړه وویل
The United States does welcome both sides confirmation
د امریکا متحده ایالات له دواړو خواو د اوربند د تایید هرکلی کوي. که څه هم کمزور دي خو موږ خوشبینی لرو چې چنګ بسیمور له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو څو هغوی په جدیت د اوربند مراته وهڅوو.
The ceasefire
په ناګورنو قرهباغ کې د شنبې په ورځ د ارمنستان او آذربایجان د پوځونو ترمنځ نښتې شوې دي. د روسیې خبری آژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دفې هوا سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام زمیر کابلوف انترفاکس خبری آژانس ته وویل هغه نه پوهیږي چې دا مزایل به نن استول او که نه خو ایران ته لیږل کیږي. ایران او روسیې په 2008 میلادي کال کې تهران ته اس 300 دفې هوا سیستم د 500 دستګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 میلادي کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغې وځنډول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکولو بندیز ولګېد. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. اوباما غږ وکړ چې په مالیه کې د درغلیو لپاره د غیر قانوني دفترونو او نامشروع شرکتونو د بندولو لپاره باید نړیوالې هڅې زیاتې شي. روانه اونۍ په پاناما کې له یوې حقوقي ادارې د پټو برېښنالیکونو او تجارتي شرکتونو د پټ راجستر میلیونونه کاپي ګانې افشا شوې چې په ټوله نړۍ کې غوغا جوړه کړې. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه وویل
There's always going to be some illicit movement of funds.
په ټول نړۍ کې باید د پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار آسان
شي.
ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې د ټیکس نه ورکول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي، خو د په وینا ستونزه دا ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغان نړیوال سازمان وایي د اروپایي اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالف ده. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلي ترکیې ته ستنېږي.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی.
د غوڅ ملاتړ قومندانې وایي که القاعده ډله په دې هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې رانه شي نو یا د ډله به یو ځل بیا په افغانستان کې وده وکړي. د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې په سرلني پوځي عملیات پیل شوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د مالیې وزارت وایي تر اوسه دوه کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د بکتیا په ډیر شمیر ادارو کې ویل کیږي چې د ټوپک په زور ګمارنې روانې دي او دغه راز اوري چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار اوري.
په ژوند کې مینسه وی کنه؟
او خو ډیر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډیره ښایسته او قیمتي غوا وه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېده. فن نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلي ترکیې ته ستنېږي. د رپورټونو پر اساس یوازې د سه شنبې په ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 240 افغانان هم د یونان له ټاپوګانو ترکیې ته په بیړیو کې واستول شول. فرسته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغان نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلي خوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نور افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په 60 ډول لسو تر 1500 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو له ستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیری دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط.
در افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوي، څو دا څرګنده سي چې هغوی بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو له یوې څرګندې موافقې پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري ایستلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې پر اساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 6 وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاندې لانیا ویدی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لږه لږه 50,000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې بې برخلیکه پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي، څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیې د حکومت او د اروپایي اتحادیې ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیې ته بیرته استول کیږي اغېز نسي کولای.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانۍ وایي که القاعده ډله په افغانستان کې تر مسلسل فشار لاندې ونیول شي نو کېدای شي چې بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ځواکونو ویان جنرال چارلي کلیفن د سه شنبې پر ورځ خبریالانو ته وکړه. نوموړي همدارنګه هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېیمه برخه خاوره واکمن دي. قسیم سولمل او د موضوع تفصیل.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلي کلیفلند د سیشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو وار بیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی وایي هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر وړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانه وړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو وار بیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو وی ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه ویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلي کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسله واله ډله ده، خو دا یې رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېیمه برخه خاورې کنټرول لري.
دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلي چې د هېواد یو پر درېیمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېیمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولی سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټر سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي، خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه شي.
دا قسم سولمل پراپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ وایي که القاعده ډله په دې هیواد کې په مسلسل توګه تر فشار لاندې ونیول شي نو کېدای شي دا ډله بیا په دې هیواد کې وده وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان د حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو اترو او اقتصادي مسایلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسد الله لودین مطبوعات لوستي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پرمختګونه او خندونه او په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د فعالیتونو بیا پیل د کابل د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تفسیری دي. اطلاعات روز په یو مطلب کې لیکلي چې افغان جګړه مار ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې د خبرو شرایط بدل کړي دي. په مطلب کې د ګلبدین حکمتیار د استازي امین کریم هغو خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دي حزب اسلامي له دې شرطه په شا شوی چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستانه ووځي. د مطلب لیکوال ویلي ګلبدین حکمتیار د امریکا په تور لیست کې شامل دی او د لیکوال په باور اغلب ګمان دادی چې نوموړی په پاکستان کې اوسیږي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې جمعیت ګوند او نزار شورا له حزب اسلامي سره د خبرو مخالفت کوي. په مطلب کې د حزب اسلامي د استازو په حواله لیکل شوی هغه کړی له دوی سره د سولې مخالفت کوي چې په افغانستان کې جګړه غواړي او په جګړه کې ګټې نغښتې دي. د ورځپاڼې په باور ولس اوس د سولې خبرو ته هیلمن شوی او داسې فکر کوي چې له حزب اسلامي وروسته به له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دریڅه پرانستل شي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي پخوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کاوه، خو اوس یې استازو ویلي دوی په خپل دې شرط ټینګار نه کوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا اقتصادي پرمختګونو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په بلخ ولایت کې په تیرو څو کلونو کې په سوداګریزه برخه کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده. په مطلب کې راغلي چې په تیرو شپږو کلونو کې زرګونه ښځو په بلخ کې د چرګانو فارمونه جوړ کړي او شاوخوا 1.5 میلیونه هګۍ بازار ته وړاندې کړي دي. ویسا ورځپاڼې بیا د اقتصادي مسایلو په اړه د جبل سراج د سیمنټو فابریکې بیا فعالولو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې دغه فابریکه اوس په ورځ کې 100 ټنه سیمنټ تولیدوي. په مطلب کې راغلي دغه فابریکه د کورنۍ جګړو پر مهال ډیره زیانمنه شوې وه او له 40 کال ځان وروسته یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. لیکوال ویلي افغانستان په کال کې 6 میلیونه ټنه سیمنټو ته اړتیا لري او داسې هڅې روانې دي چې حکومت او خصوصي سکتور د سیمنټو بیا راټیټ کړي.
دا ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې پسرلنی پوځي عملیات پیل شوې دي. چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د دولت د وسلوالو مخالفانو ځپل او په پسرلي کې د هغوی د فعالیتونو مخنیوی دی. له جلال آباد به شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پسرلنی عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبه په ورځ په خوګیاڼو، کوټ، بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي نور ناامنو سیمو ته به هم وغځیږي.
پسرلنی عملیات چې پلان شوی وو پیل شول او په یوش منور کې به ډیر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي، او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي تر سره کول دي. دا عملیات به تر هغې پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاک شي.
بلخوا د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشقیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
نورلس کسا په دغه کې وژل شوي دي په کوټ ولسوالۍ کې، او دوه بل هوایي بریدونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او ګوزکي په ساحه کې ترسره شوي دي، چې په دغه دواړو بریدونو کې شپږ تنه د ایش وژل شوي دي او دومره د شکې تقریبا د منځه تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د وروستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې داعش تر پخوا کمزوری شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاک شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر اوسه پورې دوو کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د دې وزارت د خزاینو رئیس د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته وویل چې نورې کمپنۍ هم کولی شي چې د څلورو میاشتو په لړ کې د شرایطو سره سم د نوي کابل بانک په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې باید د داوطلبو کمپنیو پر شفافیت، د اسنادو په ښه څېړلو او کاري سابقې ټینګار وشي. سبون کاکړ په رپورټ لري.
وروسته تر هغه چې نوی کابل بانک داوطلبۍ ته وړاندې شو، د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر دې دمه دوو کمپنیو چې یوه یې کورنۍ ده او بله یې بهرنۍ ده، د داوطلبۍ شرایط بشپړه کړي دي. د دغه وزارت د خزاینو رئیس محمد آقا کوهستاني د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې نورې کمپنۍ هم کولی شي د څلور میاشت په لړ کې خپل د داوطلبۍ غوښتنلیکونه اړوندې ادارې ته وسپاري. دی وایي دوې کمپنۍ دي چې یوه یې کورنۍ ده او بله یې بهرنۍ ده. کورنۍ کمپنۍ د شل میلیون ډالر پر ځای موږ ته 1.4 میلیون ډالر بانکي سټېټمنټ راکړی، او دوهمه بهرنۍ کمپنۍ مسلم کمرشل ده چې پوره شرایط یې وړاندې کړي دي. ښاغلی کوهستاني وویل کورنۍ کمپنۍ ژمنه کړې چې د 1 میلیارډ ډالر پورې به په نوي کابل بانک کې پانګونه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې داوطلبۍ کې به امتیاز هغې کمپنۍ ته ورکول شي چې وکړای شي په نوي کابل بانک کې 1 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې داوطلبۍ کمپنۍ باید د نورو شرایطو تر څنګ د زاړه کابل بانک سره هیڅ اړیکې ونه لري، د فعالیت رسمي جواز ولري او 40 میلیونه ډالر په خپل بانکي حساب کې ولري. مخکې تر دې هم نوی کابل بانک داوطلبۍ ته وړاندې شوی و، خو کومې کمپنۍ یا شخص ټاکل شوی معیار مکمل نه کړای شو. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته تر هغه ډیوالي شو چې د دغه بانک سهمدارانو تر 900 میلیونو زیات ډالر ترې ایستلي وه. د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د کابل بانک دوسیه بیا راپورته شوه چې تر اوسه هم دغه دوسیه نه ده بشپړه شوې، خو حکومت وکړای شول چې د دغه بانک په میلیونونو ډالر بیرته لاسته راوړي او د کابل بانک د سهم لرونکو ملکیتونه کنګل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي چې هغه شرکتونه او کمپنۍ چې د نوي کابل بانک د رانیولو هوډ لري باید غوره مالی او تخنیکي اسانتیا ولري. یوه ژوره مطالعه او مدارک، یوه بشپړه مطالعه له تخنیکي او حقوقي له نظره د توانایي او ظرفیت ضمانت، د کمپنۍ سابقه او د کړنې دغه قراردادونه غواړي، او باصلاحیت هیئت د اسنادو د ارزیابۍ او دغه راز د رقابت او شفافیت، د ګډون او د نورو بنسټونو لپاره د خریداري او سیالۍ توان ولري. شغلی سیحون وایي حکومت باید دې ته پام وکړي چې د کابل بانک زاړه سهم لرونکي په جیلی اسنادو د نوي کابل بانک د داوطلبۍ پروسې ته داخل نشي، او یو وار بیا په افغانستان کې د بانکداري هغه ترخه تجربه تکرار نشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي تر اوسه دوو کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د پکتیا په ډیر شمیر ادارو کې ویل کیږي چې د ټوپک په زور ګمارنې روانې دي، او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني. دا چې څه پیښیږي تفصیلي لسیمې زموږ د همکار داود تپان په ریپورټ کې ورو.
د پکتیا چارواکي وایي د ولایت وکیلان او بانفوزه کسان غواړي چې په ادارو کې د خپلو کسانو ځای پر ځای کېدو لپاره د ټوپک له زوره استفاده وکړي او په یو شمېر ادارو کې د خپلو ګټو په خاطر خپل کسان په دندو وګماري. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل چې د ډېرو ادارو امتحانونه ډېر وخت په همدې خاطر ځنډېږي چې د وکیلانو او بانفوزه کسانو له لاسوهنې خلاص کړي. دی زیاتوي چې په ډېرو ادارو کې وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په اداراتو کې له ټوپکه ګټه اخیستې او خپل کسان یې ګمارلي او یا یې هڅه کړې چې وی ګماري.
اکثرا په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي، حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مسله د سلا په زور هم ځینې کارونه کوي. زما هیله دا ده چې هر هغه څوک اصلا خو باید په هیڅ عرصه کې څوک پتي ونه وایي.
دا د په خبره له مرکزي حکومت هم پرله پسې غوښتنې کړې دي چې اداراتو ته د پارلماني ولایتي شورا وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په خوښه کسان ونه لیږي. دا وړتیا او شفافیت پر اساس د ځوانان پر دندو ګماري. دا مرستیال والي دغه خبره چې وکیلان او بانفوزه اشخاص په ادارو کې لاسوهنه کوي د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم منی. وایي وکیلان ځکه په ادارو کې خپل کسان ګماري چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دوی لپاره کار وکړي.
هغه څوک چې غواړي د دوی کې خلک مقرر کړي، مقصد دا نه چې هغه اصلاحات راسي، هغه کې د خلکو د خدمت لپاره یو کار وسي. دوی فقط غواړي د ځان په خاطر باندې پارلماني انتخابات روان دي، پارلماني انتخابات پر کار کړی وي. دوی غواړي چې دوی ادارات خپل د خوښې وړ کسان مقرر کړي تر څو په آینده کې دوی لپاره په انتخاباتو کې کار وکړي، انتخاباتو کې دوی درغلي وکړي. نور د مسخت نه لري چې دوی د ولس ته د خدمتو په خاطر باندې کار کړی.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د مرکزي حکومت نه پاملرنه د دې باعث شوی چې وکیلان داسې کارونه وکړي او خپل کسان وګماري. په خبره وزیران، والیان او اداري رئیسان د دوی بې ځایه لحاظ کوي چې په پرله پسې ډول داسې کسان په ادارو کې ګمارل کیږي چې وړتیا نه لري. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا اکثریت اداراتو کې رئیسان او د بشري منابع او مامورین شکایت کوي چې ډېر وخت د بانفوزه کسانو او وکیلانو له لورې ګواښل شوي او په زور اداراتو کې ناوړه کسان ورته په دندو ګمارلې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بے طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. دا نورستان د وایند وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او تل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې پرون سه شنبه په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې مطرح شوې. روح الله انوري په رپورټ لري.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشران دولت سره د اړیکو درلودلو په تور ووژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شاه محمود دی، د وانت ولسوالۍ شګرام د کلي اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي، عملیات دي وشي، ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
مطیع الله عابد مینم دی. او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځای مې چې کوم سړی ساحه کې پروت دی هغه سړی ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په وان کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولس ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شي.
د ترقۍ او د نور کوم انکشافي پروژو کې باید هغوی لخوا نه هم کومک وشي، هېڅ چا لخوا نه توجه نه شو تر اوسه پورې انکشافي پروژو ته دوام ورکړي. پوره د ګړې او انکشافي پروژې دلته تطبیق شي، شوراګانې جوړ شي، باید توجه د دې رسوالۍ د دولت مرکزي نه غوښتنه دا ده چې توجه ول ورکړي.
د وانت اوسیدونکي وایي له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تصفیوي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې خپل تصمیم لري او زموږ هم غوښتنه دا ده چې خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزي حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې پخوا هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د انکشاف دپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت ویګل د نورستان په مرکزي برخه کې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاونډ کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. له ناجي صاحبې څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته چمتو دي. ناټو په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړیو د شتوالي خبرداری ورکړ. د عفو نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري سنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو ښکاره تیری دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسون به وګماري سو په پاناما کې په غیر قانوني پانګونو کې د ده د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي پرون په ناګورنو قرباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د روسیې خبری آژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دافع هوا سیستم استول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټاکس یا مالیې له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه می ومنئ. د تاسو په نظر والی په دې ورستیو کې پاکي د څښاک اوبه کمې شوې دي.
سره دې خواته مدرفت نسی کولای چې هغه یزوګان کې جوړ کې په اساسي قانوني ډول باندې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
خوری اسکی خو اسراف م کوئ تر دې پورې چې مونږه حتی په اوداسه کولو کې درې کرته مینځل د تکمیل د فرضو کېږي. دې نه چې څوک اخواته یو څوک خپل وضو اندام د مخ لاس څلور پنځه کرته پریمینځي نو شریعت دې ته اسراف وایي. حتی په اوداسه کې به هم اسراف نه کوي.
نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، اوبه د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی. اوبه د ځمکو د کرلو، د انرژي د تولیدولو او داسې نورو لپاره لومړنۍ اړتیا ګڼل کیږي. که چیرې اوبه نه وي او یا هم له ضرورت نه کمې شي، نو دا ویلی شو چې انساني ژوند پر مخ نشي تللی. تجربو ښودلی چې د اوبو د کمیدلو لاملونه ډیر دي، خو یو علت یې پخپله د خلکو بې پروایي ده چې د اوبو د مصرف په وخت کې کوي. په اکثره ښاري سیمو کې د اوبو د نلونو شیردانونه خلاص وي یا هم دومره اوبه له نل څخه اخیستل کیږي چې په کار نه وي. د کابل د کارتیناو اوسیدونکی ولایت خان په خپل کور کې د اوبو د مصرف په هکله وایي.
اولی چې ده همیشه سهار مینځو، غرمه مینځو، ماښام مینځو او پاش لرو کنه او پاج ډکوو په بوټي موټي اچوو بیخونو ته بیا یو سطل اوبو اچوو ماشومان پکې لامبي کوي کالی مینځي ټول ضرورت په اوبو باندې ده چې اوبو مصرف نه کړو په شی باندې وکړو تو څو چې مونږ اودس کې مخلاصونه مینځي نل خو به خلاصي کنه لوښی کاسې ماسې مینځو او نل خو خلاصي کنه مینځي ادمنه ضروري.
د ګرمو سیمو اوسیدونکي چې اوبو ته ډېر ضرورت هم لري اکثره یې په مصرف کې اسراف کوي. د ننګرهار اوسیدونکی ملنګ جان وایي چې داسې وخت هم راغلی چې د څښاک اوبه یې هم ډېرې په سختۍ پیدا کړي.
داسې وخت شوی دی چې په نل کې اوبه هم نه وي راغلي، هغه خو په هفته کې یو ځل راځي که نه، او واټر پمپ مو خراب شوی دی، او بیا داسې وخت شوی دی چې اوبه هم نه وي پیدا کړي، بیرته راغلي بیا معطل کړی دی، تر هغه یو چاره کړې ده پیدا کړي د یو ځای نه، یعنی دا وجود لري. بله چې خلک بې پروایي کوي، بیا هم نلونه خلاص پرېږدي، ګل بوټۍ او پاش کوي، لارې او پاش کوي. مثلا اکثریت کورونه چې دي کانکریټ دی، سیمنټ دی، نو په دې په وینځلو کې امتنار سهار استفاده کوي، حتی خلق خپل د کورونو مخې او پاشي کوي.
یا ولایت چې د څښاک اوبه ډېرې ورسره ضایع کېږي عمیقې څاوې دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې ډېری هغه کسان چې عمیقې څاوې لري اوبه له حد نه ډېرې او بې ځایه مصرفوي.
چې اول دوی راباسي د چای عمیق څخه اوبه راباسي، برق په مصرفوي، بله کې پخوا هغوی نه چې سهاندي بس بلای ډکوله یا ډکوله، اوس په دغه ترتیب بس ډېر ورسره دغلي. صفا اوبه خو هر وخت نه پیدا کېږي، اوس موږ خپله صفا اوبه په پیسو رانیسو چې شوی دغه کوو، نو دا پر موږ تاسو کاختي داسې کېدای سي دغه چای عمیقونه زموږ وچسي.
د اوبو کمښت له یوې خوا او ناپاکي له بلې خوا خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکی امان وایي چې غیر معیاري د بدرفت څاوې دومره ډېرې شوي چې د څښاک اوبه چټلې کړي دي.
هلته څه ده دې خواته بدرفت نشي کولی چې هغه یزوګام کې جوړ کړي په هغه اساسي قانوني ډول باندې، که اقتصاد د خلکو برابري خو بیا په اساسي نقطې باندې کار کوي چې هغه میکروب دغه سره وصل نه شي، فاصله یې منځ کې لري یا ښه یې جوړ کړي په قانوني ډول باندې، نو چې اقتصاد یې ضعیف وي څه وکړي خلک ولس.
د بغلان اوسیدونکی خان شیرین بیا وایي چې د دوی د څښاک اوبو ته بیا د هوټلونو د بدرفت اوبه راځي. هغه وایي چې څو ځله شکایت هم کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
د خلکو شکایت هم کوي او دسم پیې کوي، دغه اوبه د مرضونه پیدا کړي دي، دغه بدرفتونه ټول هغه دي. هلته د سالنګ اوبه سې موږ ته راځي، په دې سالنګ کې تقریبا 500 یا سل هوټلونه جوړ شوي دي. د دغه سلو هوټلو بدرفتونه ټول په دغه اوبه کې راتویږي، د خنجر اوبه کې راتویږي. چې تاسې ورسئ دا اوس په سترګو وګورئ، دغه هرې تیږې ته ورسئ وګورئ، په دغه هره تیږه باندې دغه کثافت پروت ده. هلته دا د ماشومانو نه دي، رقم د پمپرونو ورته پیدا شوي دي. دغه پمپرونه په سلهاو د اوبو په سر باندې روان دي، کته اوبو تېره خطا کوي نروته. دغه نه څوک نهشته چې ورته ولې ته خو مسلمان دغه ولې دا کته د خلکو بچ کې کالي مینځي. که موټر جوړ کړی ده، که موټر د مځکې په سر باندې ده، ذخیره نه لري، مستقیما روان دي کته نار سره غورځي.
په کلیوالو سیمو کې بیا څاروي د څښاک اوبه ناپاکوي، هماغه ناپاکه اوبه بیا د مجبوریت له مخې کلیوال څښي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد جان وایي چې ځینې وخت خو خلک له اوبو نه هم کار اخلي، حکومت کې چې ځوانان لامبي
ګل په مخ سیالته میخي غوي زناور خر سپی په دې درونټې ډنډ کې مالی دلی دي سپراتی، او دا وب مغه سکته ورزی او د انګرار خار ټول خلک په دې نیر کې لامبي، ماشومان ځوانان صابونونه کې استعمالي کالیب کې مینځي، او بیا دا وب کته زم د شینوارو ممندري بي سود ولسوالي په دې ساحو کې دین خلک استفاده کوي. که یو کیلومتر دو کیلومتر لری جاي ته میلاړ سی غسی بر واخلی کوینه پاک کاریزنا، دا به د دوی د اولادونو لپاره، د دوی د صحت لپاره به دا ډیره په ګټي. دا خلک باید دغه سیوبونه استفاده ونه کی.
هغه کسان چې رمال یو ځای څخه بل ځای ته بیایي، کله ناکله په لاره کې څاروي په اوبو کې اورنه غرقیږي، مړ کیږي، او بیا د یغو غوښې خرابیږي. په دې اکله تورګل کوچای وایي چې
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې دا میږې تږې شوې، ګرمي وه، دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې، دوه پکې ورلا وشوې، نورې مې ته راتاو کړې، رانه غر کې کړې، نور دا کاغذونه او کثافات او هر چې شی پکې پراته وه، شنې وبړۍ کې یې اوبو، هغه وبړې نیولې وې. له خپله دا رقم وبه چې کومه خدای راسي لکه مال ګډی چې پکې اچول، چې دا رقم تروي دی چې کلو نه وي، څه وکړم؟ چاره نشته بله. کالی پرې پرېمینځو، لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده، هغې ته یې ورکوو، خپله یې چکو، چای ته کوو، خو تروي دي لکه مال ګډی چې پکې اچولې، اند سر دا کاسه سوز.
په خپرونه کې د څښاک د اوبو د چټلېدلو یا ولایت د بدرفت څاوې وښودل شوې. موږ د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفیع سعیدي نه پوښتلي چې ولې ښاروالۍ د غیر معیاري بدرفت څاوو د جوړولو مخه نه نیسي.
هغه کسان چې نوي کورونه عماروي، کابل د ښاروالۍ له خوا څخه ورته دو ته ډېر جدي کنټرول لاندې دي. تنظیف د مدیرانو د پرسنل له خوا څخه کنټرول شوي دي، حتی موږ هوټل پمپونه نیولي دي چې بلند منزلونه چې جوړ شوي، که څه دولتي دي څه شخصي، دو د شپې له خوا څخه خپل بدرفه پایپونه په هوټل پمپ د طریقه څخه راباسي، سرکوب په ویالو کې خوشی کوي څو دانین تو سره ګټ کړی دی پریاست او ادیو قضایی سندولی تم مکتوبونه ورکړی دی
د اوبو او برېښنا وزارت مسؤول کسان هم د اوبو ناپاکه کیدلو او کمیدلو ته اندېښمن دي د یاد شوي وزارت تخنیکي مشاور ویس الرحمن هم غیر معیاري د بدرفت څاوې او د اوبو بې ځایه مصرف د اوبو د چټلېدلو او کمیدلو لاملونه بولي
سیپټیک سایانه پاک معیاري انجینري شکل نه دي جوړ شوی دی په دغه خاطر اکثریت هغه فاضله اوبه یا هغه ناپاکې اوبه په ځمکه کې جذبېږي او دا ځمکې لاندې اوبو ته رسېږي دا خپله کیفیت د اوبو ښته وړي مثلا په یو کور کې کله چې وګورئ یو څالې په بغل کې سیپټیک سای دی دا اوبه نفوس بیا بېرته دوی د استفادې لپاره وړي مخکې ته دي چې دا فلټر شي دا خپله صحت ته ډېر لوی خطر په افغانستان کې موږ محدودیت لرو په اوبو کې او خلک په ډېره اندازه اوبه استفاده کوي چې ضایعات یې تر هغه ضرورت زیات دي نو په دې لحاظ کې د هر کورنۍ د هر غړي او هر څوک چې په دې ښار کې ژوند کوي د مسؤلیت دی چې اوبه خپل د ضرورت په اساس باندې استفاده شي هم چنان هغه ادارات چې مسؤلیت د زیرزمینی چې یو موږ وزارت یو او ښاروالیګان دي دوی دا مسؤلیت لري چې پر خلکو باندې دغه قوانین او مقررات چې جوړ شوی دي باید تطبیق شي چې هغه غیر معیاري سانند دي پس پر انرژي چې وکیندل شي تجارتي ښارګوتونه چې جوړ شوی دي هغه اوبه باید دغه پالیسی او مقررې په اساس استفاده شي په درې مرحله کې هر کورنۍ او هر شخص د مسؤلیت لري خپل د وطن د واقعي او خپل د وطن د طبي منابع چوبې یو د اصلي منابع څخه دي هغه په شش شکل وساتي د ضرورت په اندازه استفاده وکړي
د اوبو د نویو بندونو د جوړولو پاک له ویس الرحمن وایي
اوبو برښنا وزارت بعد 2001 کال نه چې نوې حکومت جوړ شو تقریبا دوی پلان ونیوي چې په افغانستان کې باید بندونه برته مطالعات شروع سي ديزاين شروع سي او ساختمان شروع سي تقریبا دوی وسه کولای چې تر 2003 ابتدایي مطالعات ختم چې پاره کې موږ کولای شو چې یو ویش بند په ټول افغانستان کې وو اول پکیج د کوکچیو د اولیاو سفلا باندې وو د کونر پر بند باندې څو آپشنونه وو د کابل پر روټ باندې ډېر اته آپشنونه مطالعه شو د سلما بند په 2003 کې ساختماني کار شروع شو د شاتوت د بند مطالعه شروع شو او داسې ډېر نور او د نوې حکومت پر اتاک سره چې ډېر لوی وسی پلان د بندو د مطالعات او جوړونې په بخش کې ونیول شو نه ویش بند د اوس مستر پلان لاندې نیول چې شپږ بند د اوس کتاسې او وګورئ په تدارکات مرحله کې دي چې په مختلفو ولایتونو کې د شمال دي څلور پروژې نور دي چې په حوضې جنوب غرب کې دي چې په قندار او په هلمند روزګان کې دي چې دا تفصیلي ډیزاین کیږي او همدغه سي 15 پروژې نور هم دي چې ان شاء الله په دغه هفته کې د اعلان تزي د مطالعات لپاره د ادم په ټول مرکزی افغانستان کې شمالي کې جنوبي منطقه کې
په قران کریم کې هم د اوبو ارزښت روښانه شوی دی او ډیر مصرفي چې اسراف دی منه شوی دی محمد زمان چې په دینی برخه کې معلومات لري په دې اړه وایي
کلو واشربو ولا تصرفو خوري اسکی خو اسراف مکوئ اسراف په دین کې زموږ بند اسراف څه تویل کیږي اسراف دې تویل کیږي چې هر هغه شی چې د ضرورت نه زستا اضافه ای په درد تنخوري د هغه استعمال په شریعت کې بند تر دې پورې چې موږ حتی پاو داس کولو په شریعت ورته درې کړه تا غته یې کړي وینځل چې دا درې کړه وینځل د تکمیل د فرضو کیږي دین چې سوق اخواته یو سوق خپل وزو اندام د مخ لاس سلور پنځه کړه ته پریمینځي د شریعت دی ته اسراف وي حتی پاو داس کې به اسراف نه کوي خدای جل شانو وایي چې ما ټول ژوند د وبونه جوړ کړی دا وجعل كل شيء حي من الماء نو بنان چې دا وب ډیر مهم شی دی دا باید بې ځای استعمال نسی په داس استعمال نسی چې نورو ته ضرر رسیږي کتاب فکر کړی په دې کورونو کې وګوره یو کور دا بمبای چالان کړی دا یو کور دا پیپ چالان کړی ټول قصته متضرر دا موټر ته متضرر دی تیرودونکو ته متضرر دی لارې ته راکوشي کړی یو بل زیات د وبو ته ضرر رسولې دا دغه کم چې سپټیک ساګانې دي دوه زیات صحت ته تاوان رسولې باید دینه مخنیوي اوسې دا قوي اسراف ده ځکه اسراف د څه ټول وبې ککړې کړې دي چوب ککړې څه صحت ککړ څه صحت ککړ څه انسانان خوده نسی کولای نو ډیر مهمه ده چې په وبې کې اسراف نسی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا خوگاری دون کو سلام لنوروز روز تا دیده قار خوار و رزم مول منزل شو او ده مکتب خوار زنگم موحل شو خوچی دیختیا خبر اشی نو په هیواد که لدهقان او مکتب نه خوار بل هی شیم نسته نه دهقان خوار په نس مرده او نه هم مکتب خوار تا چا ده توت قدر اهمیت ور کرده ده ام دایل ده چه لجمهور رئیس تر چپراسی ټول خواروزار دي او بلته احتیاج. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه را واخلم؟
او را واخله.
فیلسوف صاحب، یوه پوښتنه درنه وکړم.
اوکه.
په ژوند کې مین سوی یې که نه؟
او خو ډېر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډېره ښایسته او قیمتي غوا وه، خو یې ویښته اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غلانځ.
نو په غوا ته څه لپاره مین سوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره. ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره.
او که تا هم لیدلې وه نو په مینې دې دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب، زه ترې وېرېږم.
ولې؟ کوم وخت یې وهلې؟
نه، هسې له خوارې وېرېږم.
اخخه، نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب، دغه لیک زموږ اورېدونکي له اشوخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخا، څه یې لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د تلو لور ده.
اخا.
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترول کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال ووایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویې ویله چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم.
اخا، جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخا، نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب، ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زید دوی د کور د دیوالونو له سوري نه به مې د ټی پي ته دننه کول. زید مې ملګری وو او د دواړو رازونه هم سره شریک وه. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور اف راباندې پوه سوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډۍ ته چرمیې. له هغه وروسته مې ماما ډبلیو این د ټی پي د ریبارۍ لپاره هغوی کور ته ور ولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویل یې چې هېڅکله هم خپله خور درته نه ورکوم. اوس تاسې مشوره راکوئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګوله، داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب، ټی پي نه، ډی آر.
هو بخا، سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډېر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وځي. څوک دې نه رانه خفه کېږي؟
نه فیلسوف صاحب، نه درنه خفه کېږي. اوس خو خلک ان ځان ته شکنځل هم کوي، څوک یې په کیسه کې نه کېږي.
خیر یو سي، نو ډی پي ګوله، ما ځان وژنه، ما ټی پي وژنه او نه هم وای. لاړ شه په کومه بله سي ای او یا هم جی باندې مین شه. په دنیا کې خو یوازې همدا ټی پي نه ده، سی پي هم شته، ای جی هم شته او کیو این هم شته. اسانه لاره یې دا ده چې په کوم واده کې له کوم سوري نه د ښځو سالون ته ور وګوره، په ډېرو به مین شي. ځکه په واده کې له هر انجنۍ نه کترینا او مدوبالا جوړه شوې وي، په اسانه سړی پې مینېږي.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک هم د کوم مین دی، را واخلم.
ته خو یې ولوله چې په ده څه شوي دي.
دغه بل لیک نون نون واوره لېږلی دی او وایي چې اته دېرش کلنه یم.
یعنې چې نجلۍ ده؟
هو، هغه لیکې چې په دال دال کاپ باندې مینه یم او هېڅ مې زړه نه ورڅه صبرېږي. او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاپ توجه ځان ته راواړوله او را باندې مین مې کړ. خو زموږ ګاونډۍ چویرې هم په دال دال کاپ باندې مینه ده او د دې بدبخت عمر د شلو کلونو دی، نو ځکه یې ژر د دال دال کاپ پاملرنه خپلې خوا ته واړوله. اوس څه وکړم چې د دال دال کاپ زړه لاسته راوړم؟
دا هم هماغه د ډی آر کیسه ده. هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ. نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي. که ورته ووایم چې زړه دې صبر کا، نو دا خو به یې مور هم ورته ویلي وي. او که ورته ووایم چې دوی ریته کوم بل ښایسته هلک پیدا کړه چې پاملرنه یې ځان ته واړوي نو دا به هم ګرانه وي.
نو څه وکړې؟
فیسبوک ته دې شي، خامخا به یې کوم حل راوباسي. اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي. موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي، هسې هم خپلې خولې شرمولي یو.
لونو دیوار کې په وخت به مو ډېر شرطونه اورېدلي وي، خو دغه ډول به مو لا نه وي اورېدلي او لیدلي. پوه مو کوي؟
مو خو د دوستۍ دپاره راغلي یو.
پوه نه شوم.
ستا د لور د غوښتلو دپاره
چا ته یې غواړې؟
زوی ته مې، لونګ ته.
زوی دې زده کړې کړې دي؟
ډېرې ښې زده کړې کړې دي.
څه شی ویلې دي؟
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی خلاص کړی دی.
ډېر ښه، کاشکې ته ویلی وای. ډاکټران هېڅکله هم نه بې کاره کېږي.
دغه هم وایه وروره، هغه بل زوی مې ته ویلی دی، اوس په یوه درملتون کې له درملتون والا سره درمل خرڅوي.
ښه نو، هغه چې حقوق ویلی دي کوم ښوونځی ویلی دی؟
د غازي له لیسې فارغ شوی دی.
ګوره، که خپه کېږې نه، نو زه مې لور هغه چا ته ورکوم چې خصوصي ښوونځی لوستی وي. په دغه دولتي ښوونځیو کې نه درسونه شته او نه هم روزنه او نظم.
دا ته څه وایې؟ زوی مې له غازي لیسې اول نمره خلاص شوی دی. کوم نالایق هلک نه دی وروره؟
د دولتي ښوونځیو د اول نمره او د خصوصي ښوونځیو د آخر نمره سویه سره برابره ده. ما پسې ګرځه.
نو اوس یې دا بهانه راته ونیوله؟
بهانه نه ده، همدای شرط دی.
دا ډول شرط خو مې اوس ولیده. باور وکړه چې حیران دې کړم. حیران
حیرانېږم. ما مې په لور ډېر زحمت ایستلی دی، ډېر زده کړې مې پرې کړې دي، ډېر کارونه مې پرې زده کړې دي.
ګوره وروره، که د خیاطي ور زده کړې وي نو موږ همیشه جامې په خیاط ګنډو او د کور خیاط ته هېڅ اړتیا نشته. او که د اشپزي ور ښودلې وي نو هم ډېره مهمه خبره نه ده. اوس زیاتره خلک یو وخت ډوډۍ په رستوران کې خوري.
یوازې اشپزي او خیاطي مې نه ده ور زده کړې، رسامه ده، خطاطه ده، د کمپیوټر او موبایل تخنیک زده کړی دی. په جامو چورمې ماتولی شي، د کور مختلف ډولونه پردې جوړولی شي، د نجارۍ، ولډنګ کارۍ، د برق د لین دوانۍ، نل دوانۍ او رنګمالۍ ښه سمه استاده ده.
نو دونه کارونه دې څه ته پېز زده کول؟
د دې لپاره چې اوس زیاتره مېړونه یا خپله لټ او بېکاره دي او یا هم کار نه ورته پیدا کېږي. نو چې ښه دی همدا همدغوندې وي، نو بیا خو به دواړه لو لږې مړه سي. له همدې لپاره مې مختلف قسمونه او کارونه پې زده کړل چې هم خپله کار وکړي او هم خپل بېکاره خاوند ورسره په کار واچوي.
دا خو په خدای چې صحه طلا ده چې هر څنګه وي باید خپله یې کړم.
څنګه په چورت کې لاړې؟
د لور کارونو ته دې چورت یې وړم وروره. نام خدا ډېره کاریګر نجلۍ ده.
هو، خدای دې راته ژوندۍ او روغ لري.
نو چې داسې ده، بیا مې ډاکټر زوی ته راکړه. هغه اکسفورد سیستم خصوصي ښوونځی خلاص کړی او اول نمره ترې وتلی دی.
ډېر ښه. کوم پوهنتون یې ویلی دی؟
د تیارو ډیوه خصوصي پوهنتون مالجوي طب پوهنځی ویلی دی.
نو همدا سبب دی چې له دوا والا سره دوا خرڅوي.
پوه نه شوم.
د خصوصي پوهنتونونو هلکان که لایقه هم دي، حکومت تعلیمي اسناد نه مني او کارم نه ورکوي. نو ځکه خواران له ډاکټرۍ، انجینرۍ او ماسترۍ سره سره بیا مزدوري کوي.
ته رښتیا وایي؟ خو خدای مهربانه دی وروره چې یو وخت هغه مشکلات عمل شي.
او بیا به هغه وخت د ما لور زړه شوی وي، خفه کېږو به نه سره. زه مې لور هغه چا ته نه ورکوم چې مکتبې دولتي او پوهنتون یې خصوصي لوستی وي. بس
زه مې هم زوی ته نجاره نه کوم او نه هم نلدوانه، لیندوانه، رنګماله. سم د کوی نور الماس دې ترې جوړ کړې، خوار چې په دا پڅه خوله.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور نقیب الله لروی مسکا احساس او حیا مرادی کله مون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 220 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
دشنو خالونو راو گدر لٹشو ہم پا کابل ہم پے خبر لٹشو دیر غلگرو سلو نیخ شوکنا دخا پیرو در وطن غلو چھو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا گلزوانا او وینو لمبے دل تا گل گھٹے تن کی تن کی معشوما بے وقت اور جدل او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دورنا اپ دشمن پورشا ساتو وجو دورنا اپ دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پبارو دو کسل دتر تو ملے دو وفارن گنا توئی پبارو دو کسل ہر ذکر نبی نے ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نبی نے ساسی دخفگان وطنا ساد وجو دورنا اپ دشمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دشمن وطنا افغان وطنا چغلی اور ایکنا
خوشحال خان زامنو چغلی اور ایکنا اسودنن خور جوړ دے لټا لال وطن اسودنن خور جوړ دے لټا لال وطن ساتو چدور نا اب دشمن پورشا ساتو چدور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن دستلو کے وا رنگ اور رنا جوڑو تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں